द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مسي قدرمنو اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو او ټی وی خبرونه ده. نن د جمعې ورځ کال 2014 د جون د میاشتې 24مه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوې دي د ماخستن 10 بجې، په افغانستان کې نن نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجه سوې ده. د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې زم تاسو قربنا کلثوم کاکړ
او زه اشفاق مومن
تاسو ته په دې خبرونه کې شراغلاست ویو. تاسو لپاره خبرونه، رپورټونه، مرکې لرو، خو اول درته وړاندې کوو سیده خبرونو سرټکی سدي.
برتانویانو په ریفرندم کې د اروپای اتحاد نه د بیلیدو په حق کې رائے ورکړې ده. نتایج راتلو وروسته وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د خپلې څوکۍ څخه د استعفا ورکولو اعلان کړی دی او د مخالفو ډلو مشر وایي چې دوی به دغه ورځ د ازادۍ په توګه نمانځي.
او د پاکستان خارجه دفتر وای پاکستان او افغانستان د ګډه سرحدي پوله سمبالښت او د دوه اړخیزه مسلو حل باندې سلا مشورې لپاره د اعلی کچه طریقه کار باندې سلا سوي دي.
او د ننګرهار ولایت په اکوټ ولسوالۍ کې افغان عسکرو د دیرشو داعش وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده.
دا او یو شمیر نور رپورټونه به په تفصیل درته وړاندې کوو. مر سره ملګری اوسئ.
گرانو قدر منردونکو د ډیوا رادیو د ټی وی ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سی نه وګی او لومړی خبر هغه د برتانیې په حق لا دی چې په برتانیې کې نن ریفرندم وشو او د ملک اکثریتی خلکو د اروپای اتحاد نه د بیلیدو په حق کې رائے ورکړي. دغه نتایج راتلو سمدستي وروسته د برتانیې وزیر اعظم د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړې ده او تر دریو میاشتو پورې به د ملک سیاسی وګړي د یو بل وزیر اعظم د ټاکنې لپاره خپلې هلې ځلې کوي او دا په داسې حال چې د ملک د مخالفه سیاسي ګوندونو مشر دغه ورځ د ازادۍ په توګه د لمانځلو هم فیصله کړې ده. قدرمن اردوونکو په دې باندې د ډیوا رادیو زمونږ همکار وکیل خان په لندن کې د آزاد خبریال عادل شازیب سره خبرې اترې کړې دي او راځي چې دغه تفصیلي حال د عادل شازیب دخلي واورو.
دې وخت کې وکیل صورتحال داسې دی چې کله نه د دې ریفرندم د نتایجو اعلان شوی دی نو په برتانیې کې د یو غیر یقیني صورتحال دی ځای کې پیدا شوی دی او د برتانیې چې کم پاوند دی کرنسی دا هغه هم 10-15% پورې راغورځېدلې ده. دغه رنګ سټاک مارکیټ چې دی نو د یو داسې سوالونه راپورته شوي دي چې اوسه پورې چا سره هم جواب نشته دی. یو غیر یقیني صورتحال دی. بل د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې د خپل عہدے نه د استعفا ورکولو اعلان هم کړی دی. استاد اوریدونکو د بار بدا وایو چې د برتانیې روپا کې د پاتې کېدو کمپین مشري چې وا هغه د برتانیې وزیر اعظم کړی وا نو هغه دا وایي چې اوس زما دغه ذمہواری جوړیږي چې عوامو زما مخالف کمپین لا ووټ ورکو نو ما ته اوس اس اختیار نه دی چې زه د برتانیې حکومت و چلوما. او تر سوچ د عام خلکو خبره ده نو عام خلک دلته کې چې دی نو اغا چې څنګه د کتاسو د دې ریفرندم نتایج ته وګوري نو اغا هم ډیر ټایټ او ډیر سخت مقابله وا. یعنی اته سلوي خوټونه چې دی فیصد اوټونه چې دی نو اغا یو کمپین اغستې دی او دغه رنګ 25% اوټونه چې دی هغه بل کمپین اغستی نو دغه 3-4% فرق نه هم ظاهریږي چې دلته کې خلک چې دی نو هغه ډیر زیات تقسیم وو او د دې کله نه چې د دې ریفرندم نتایج راغلي دي نو په هغه باندې هم د برتانیې خلک دلته کې تقسیم دي. څوک په دې باندې خپه دي چې را برتانیې به اوس د روپا نه روزي او د برتانیې معیشت په ور سره خرابېږي خو بل لخته هغه خلک چې د برتانیې د روپانه دراوتلو حامیان دي حمایتیان دي هغه په دې باندې خوشاله دي چې برتانیې به اوس یو آزاد او خودمختار ملک جوړیږي او د دې د وجه به د برتانیې معاشي فیصلې چې دي هغه به خپل برتانیې کوي نه چې روپا به کوي یا د ایمیګریشن یا د کډوالو مسله چې ده هغه به خپل برتانیې حل کوي نو د دې د وجه خلک چې دي نو خوشاله دي، نو یو مکس شانتي دلته کې خبرګون مخته راغلي.
عادل شازیب، دغه تاسو د وزیر اعظم د استمستفی کېدو ذکر وکړو، دین علاوه نور کو کتی شي په حکومتي کچا سره کم خبرګون لیدل کېږي د حکومت له خوا، دته نور څه جواب ویل کېږي د ریفرندم دغه نتیجو ته؟
د برتانیې حکمران ګوندی کبیا اپوزیشن لیبر ګوندی کدغه رنگ بیا دریم ستر ګوند لیبرل ډیموکریټس وی کبیا په سکاټلند کې تاسو ګوري سکاټش نېشنلیست پارټي دا زیاتره درې چکم ما لومبني ګوندونه یاد کړ دی ټول وکیل تقسیم ودل تکي په دغه ریفرندم باندې، یعنی دا سینما چې یو ګوند چې دین او هغه د برتانیې دراوتلو حمایت کړی وی او بل چې د مخالفت خلق تقسیمو د برتانیې کابینه تقسیم او خپل د برتانیې د کابینه دوه درې ستر چې کم سینیئر وزیران دي هغه د برتانیې د وزیر اعظم مخالف کمپین چې او هغه چې دغه غختل چې برتانیې د روپان روزی دا اغوی مشری کړي وا، نو دی وخت کې دا غی خبرګونم داسې دی چې ک برتانیې وزیر اعظم په خفغان سرګنده کړي دی چې له برتانیې به اوس د روپان روزی، نو اوم د هغه په کابینه کې داسې مشران دی جان ویټنګډیل شو د کلچر چې کم دلته کې وزیر دی یا بوریس جانسن چې دی د لندن سابقه میر دی او د برتانیې د وزیر اعظم خپل ګوند چې دی کنزرویټیو ګوند دا هغه مهمه مشر هم دی او هغه په دې باندې خوشحالي سرګنده کړي دا، نو دغه هم خبرګون مخ تر روان دی خو چې ټول نه مهمه کم خبرګون ته دلته کې میډیا او سړونکو مهمه سترګه کړي دا هغه د سکاټلند برتانیې کې چې دی نو سلو بیا واړه واړه دننه ملکونه دي چې پاغه کې سکاټلند شامل دی، پاغه کې نارذرن آیلند شامل دی، پاغه کې ویلز دی او پاغه کې انګلند دی، نو دلته کې داوی لیکيږي چې اوس د ریفرندم نه پس دغه سلورو هوادونو کې بعد دننه د برتانیې چې کم دا سلور یونټ دی په دې کې بعد دننه دغه اوازونه روچتيږي چې را مونږ ازادي غواړو، نو د سکاټلند چې کم د حکومت د وخت کې مشردا نیکولا سترجن نو هغه خبرګون ته ډیره مهمه سرګمانې کتلې شوې دي، ولی چې هغه اوس دغه غختنه وکړه د برتانیې وزیر اعظم نه چې سکاټلند اوس یوزل بیا د برتانیې نه د ازادۍ لپاره ریفرندم کول غواړي، نو دینه دا ظاهریږي چې د برتانیې د روپان راوتل او هغه نه پس شکم دلته کې سیاسي یا آئینی یو بحران صورتحال پیدا شوی دی هغه بدل ته ودرېږي نه، او دغه امکانات هم سرګندګي چې کېدې شي سکاټلند کې یوزل بیا 2014 کې ریفرندم په سکاټلند کې شوی چې پاغي کې د سکاټلند زیاتره خلکو چې د برتانیې کې د اوسېدو فیصله کړې و خو په دې شرط باندې چې برتانیې د اروپאי هوادونو ټولنه چې دغه ممبر وی غړې دی اوس چون کې برتانیې د اغه اروپאי هوادونو ټولل نه تراوتلو فیصله وکړ، نو سکاټلند ځکه دغه نظر لري چې مونږ چون کې برتانیې کې په دې وجه پاتې شوی چې تاسو د اروپאי هوادونو د ټولنې غړیتوب اوس چون کې اغه نور پاتې نشو، نو ځکه اوس د سکاټلند عوامو ته هم یوزل بیا دغه رائے یا اختیار ولکول پکار دی چې هغه په کې دغه فیصلو کې چې آیا هغه د برتانیې نه ازادي غواړي او کنه برتانیې کې اوسې دل غواړي.
سم ده، ډیر مننه عادل شازیب، ډی ور ریډیو سره خبرو
یو
جهان مننه.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. دا خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. د یورپی یونین ز د برتانیا جلا کېدو د فیصله لوجه د دغه هواد کرنسی په ډیر سکاله کې تر ټولو ښکته راغله. نړیوال سټاک ایکسچینج مارکیټونه هم غورځېدلې او یورپی بانکونو ته د ریکارډ په کچه باندې د اربونو ډالر تاوان رسیدلې. د برتانیا یورپی یونین ز د وټو ورسته اقتصاد باندې س اثرات به وي. په دې هکله تفصيلات درته وړاندې کوو د وکیل خان په ریپورت کې.
تیر ورځ د برتانی ولس لخوا د اروپای اتحاد نه بیلیدل لپاره ریفرندم کې په اکثریت سره د دغه په حق کې رائے چولی. کم ګام ته چې ځنی اروپای مشران یو ډیره لوی غلطي وایي. د اروپای کونسل صدر ډونلډ ټاسک ویلی چې برتانی د اروپای اتحاد پر خودلو سره یو لوی غلطي کړي. نو موږ زیاته کړي چې د دې با ډیرې خرابې نتیجې وي. هغه ټاسک ویلی چې نو موږ یقین نه کوي چې نور هوادونه به هم دا خطرناک لار خپل کړي. د ناتو سیکرټر جنرال جنس ټالټنبرګ ویلي چې نوموړي ته معلومه ده چې برتانیا به د ناتو یوجمن او مضبوط ملګری پاتې کیږي او په دغه اتحاد کې به خپل د مشر رول جاری ساتي. دا خبره نوموړي په یو بیان کې کړې او زیاته کړې ده چې اروپایي اتحاد سره د نږدې مرستو ژمنې لري. د فرانس صدر فرانسوا اولاند هم ویلي چې د برتانیې په دغه فیصله باندې ورته ډېر سخت افسوس دی، خو هغوی دغه غوره کړي او موږ احترام کوو. په ټویټر باندې خپل یو پیغام کې د جرمني وایس چانسلر سیګمر ګابریل د غرای اچول د یورپ لپاره یو خراب ورځ په توګه بیان کړي. د فرانس خارجه وزیر جین مارک هم دغه رنګ په خپل ټویټر اکاونټ باندې ویلي چې د یو کې لپاره ډېر خپه دی. د 80% نه زیات رجسټر ووټرانو په دغه ریفرندم کې برخه اخیستې او یوازې 40% زیات ووټونو سره دغه نتیجې مخې ته راغلي. د امریکا صدارتي ځغل کې د ریپبلیکن ګوت صدارتي کاندید ډانلډ ټرمپ هم دغه ریفرندم ستاینه کړې، خو د برتانیې د اروپایي اتحاد نه په وتلو د حقیقت سره نن د جمعې پر ورځ په ایشیا کې مارکیټونه ډېر لاندې راغلي. د هانګ کانګ سینګ انډیکس د 40% نه زیات کته تللی او ټوکیو هغه مهال تجارت درولو کله چې سټاکس نږدې 8% لاندې لاړل. د بلومبرګز د اندازو تر مخه دغه سټاکس د تجارت په مهال د خپلو بایو نه 200 بلین ډالر لاندې تللی دي. د دې سره سره کرنسي هم د خپلو خرابو بایو سره مخ دي. د برتانیې پاوند د 1.5 کال خپل د لاندې تللو ریکارډ مات کړی. سویلي کوریا په دې لړ کې بیړنې غونډې کړي. ولې د جاپان ین د امریکایي ډالر په مقابله کې مضبوط شوی. تارو آسو د جاپان د خزانه وزیر دی، وایي چې د نړیوال پرمختګ لپاره د زر مبادله بازارونو کې ثبات ډیر مهم دی، خو دا مهال دغه مارکیټونه ډیر د غیر یقیني سره مخ دي. څیړونکاران وایي چې خارجه کرنسي ډیر د لاندې تلو سره مخ دي، ځکه چې فنګ اچونکي د پنګو اچول لپاره محفوظ ځایونه ګوري. په داسې حال چې سټاکس نن لاندې تللي، نو د سرو زرو بیې په بره لاړې.
I think that the economic impact in the short term is limited.
دزی یو اقتصاد په هده وای چې زما فکر اقتصادي اغیز محدود ده. هر څوک د مالی گزار لوجه فکرمند ده. زه ویل شم چې لندن د یو مالی مرکز په حیث به متاثر کیږي او مارکیټونه کې د شیخ خپل ځای ته پوراتلو کې ډیر وخت واخلي.
په تاشکند کې د شنګای کانفرنس چې کومه غونډه شوې، په هغې کې یو اړخته د پاکستان خارجه چارو مشاور د وزیر اعظم لپاره او د افغانستان د خارجه وزیر ترمنځ خبرې اترې شوې دي. په دغه خبرو اترو کې د دواړو ملکونو ترمنځ د روغې جوړې خبرې اترې مخ په وړاندې د بوتلو لپاره یو طریقې کار باندې سلا راغلې ده. د ډیو رډیو خبریال ربیع پیر په اسلام آباد نه نور تفصیل وړاندې کوي.
پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزه ستونزو د سلا او مرستې لپاره په لوړه کچه طریقه کار یا میکانیزم په جوړولو سلا سوي دي چې مشري به د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په ګډه کوي. په تاشکند کې د شنګای مرستې تنظیم د غونډې په محل د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته یو بل سره لیدلې دي. د لیدنې وروسته جاري کړې سوي اعلامیه تر مخه دواړو هیوادونو د دوه اړخیزه ستونزو د هواري په اړه د سلا او مرستې لپاره په لوړه کچه میکانیزم جوړولو سلاسی وی دی. د اعلامیه تر مخه دغه میکانیزم مشري به سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په ګډه کوي. د دغه میکانیزم لاندې به یو ګډ تکنیکی ورکینګ ګروپ جوړیږي چې د دواړو هیوادونو تحفظات به لري کوي. د دواړو خزه اړیکو او امنیت په اړه خبرې کیږي او د عام وګړو او ګاډو د تک راتک معامله به هم د دغه میکانیزم لاندې ځای کړی سي. د اعلامیه تر مخه دواړه هیوادونه به د تراګرۍ د مخنیوي، سیمه ییز مرستې او اقتصادي پرمختګ لپاره په ګډه کار کوي او دوه اړخیزې مرستې ته وده ورکولو لپاره به دواړه هیوادونه په مستقل بنیادونو په رابطه کې وي. اعلامیه دا هم وایي چې دغه ګامونو څخه به د ستونزو د هواري او د تورخم پر پوله په تیرو ورځو کې مخې ته راتلونکي تاوتریخوالي په شان د تشدد پیښې په راتلونکي وخت کې په مخنیوي کې مرسته ترلاسه سي. اعلامیه کې دا هم ویل سوي دي چې دواړه هیوادونه به د یو بل خپلواکۍ ته د درناوي په نظر ګوري، د یو بل کورنۍ معاملو کې به مداخلت نه کوي او نه به خپل مځکه د یو بل په ضد استعمالولو ته پرېږدي. په تیرو ورځو کې پر تورخم پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی په مشوره کې یو ډلې د پاکستان سفر کړی و، خو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه دا لومړۍ لیدنه ده چې پکې دغه شان معاملې د خبرو د لارې په هوارولو اتفاق سوی دی. پاکستانی څېړنکاران او سیاست مداران هم د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ مخې ته راتلونکې ستونزې د خبرو د لارې پر هوارولو ټینګار کوي، او د عوامي نیشنل ګوند سینیټر شاهي سید په دې اړه وایي: بلړخته پخوانی د کورونو چارو وزیر او د پیپلز ګوند مشر سینیټر رحمان ملک هم وایي:
ما یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان افغانستان کو بیٹھنا پڑے گا، اور جو تیسرے فریق آ کر پاکستان اور افغانستان میں لڑائی کرا رہے ہیں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔
فکر کوم افغانستان شاسات اللہ پاره په پاکستان افغانستان د یو بل سره کښینی او خبرې به کوي، د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگ کوونکی دریم په کار دی چې ختم کړی سي. سرګند دی وی چې د پاکستان لاړخه پر تورخم پولې د دروازې جوړولو په معامله په تیرو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خورا د تاوتریخوالي ښکار سوي، او پر دغه معامله د ډزو په نتیجه کې یو پاکستانی میجر، دوه افغان ځواکونه وژل سوي، یو شمېر عام وګړي ټپیان سوي، او پوله د تګ راتګ لپاره تر شپږ ورځو پورې تړل سوي وه چې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د خبرو وروسته پرانستل شوه. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
قدرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی خبرونه ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وایي چې پاکستان سره په وروستیو کې پیدا سوي تاو تریخوالی له وجې څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته په غټه کچه نقصان رسېدلی دی. په دې هکله نور تفصیلات درته وړاندې کوو. اکرام شنواری په رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال مزمل شینواری امریکا غږ آشنا علیم سره په مرکه کې وویل چې په تیرو 15 کلونو کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي ستونزې زیاتې شوې، له امله یې د کراچۍ د بندر له لارې افغانستان ته د ترانزیتي مالونو واردول هم راکم شوي.
مخکې تقریبا که موږ وګورو 2009 او اتم کې 80% ترانزیت موږ د پاکستان د لارې نه راته، اوس شاید د 150% پورې نه اوسي.
مزمل شینواری وایي چې اوس افغان سوداګر د کراچۍ د بندر پر ځای د ایران د بندر عباس او د ازبکستان لارې افغانستان ته مالونه واري.
د ایران د لارې نامخ کې کزمنګه د 15% پورې وست، تقریبا د 20% پورې ترانزیت د بندر عباس د لارې نه دی، او که چا بهر فعال شي شاید دا مقدار نور هم زیات شي. منځنۍ آسیا نه ډیر زیات شوی دی ترانزیت، ځکه زمنګه تجارت هم که فیصدي ونیسو نو تقریبا د 20% پورې مخکې صرف زمنګه تیل به د منځنۍ آسیا نه راتلل چې دوه طرفه تجارت لپاره ترانزیت ممنه راته، و زیاتره لکه د روسیې نه مال راځي، که د قزاقستان ناراضي، که د نورو ملکونو ناراضي، د ازبکستان د لارې نه زیاتره زموږ ترانزیت دی.
افغان سوداګر د پاکستان له لارې خپل هیواد ته د میلیاردونو ډالرو پر ارزښت ترانزیتي مالونه د واردولو ترڅنګ هر کال تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې مالونه چې زیاته اندازه خوراکي توکي دي هم له دغه هیواد څخه افغانستان ته راوړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال وایي چې اوس له پاکستان څخه د خوراکي توکو په واردولو کې هم کموالی راغلی، او اوس افغان سوداګر اوړه او غنم له قزاقستان څخه او غوړي له مالیزیا څخه واردوي. مزمل شینواری وایي چې افغانستان د وارداتو لپاره د متبادلو لارو لټول چې نږدې شپږ کاله وړاندې افغان حکومت پیل کړي، د دې سبب شوي چې د پاکستان د لارې بندېدل د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیو په لوړېدو ډېر اغېزه ونه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی چارواکي هم تاییدوي چې پاکستان له لارې افغانستان ته د ترانزیتي مالونو په وارداتو کې کموالی راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال خنجان الکوزي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون کې د پاکستان له خوا د محدودیتونو رامنځته کولو له امله افغان سوداګر ایران او منځنۍ اسیا ته مخه کړې ده.
غذایي مواد چې موږ د پاکستان نه راواردوو، هماغه مواد په هماغه لار باندې راوړو، او نور مواد په دغه لار باندې نه راوړو. اکثره زموږ جنسونه لکه راختو، سګرټو، سپیر پاک او ټیرونه دا تجملي شیان دا ټول د بندر عباس د لارې نه او شخصي مواد هم ټول د مرکزي اسیا د لارې نه او دغه لارې نه راځي.
خو د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خوني مرسیال د مزمل شینوالي څرګندونو په خلاف وایي چې تورخم د لارې بندیدلو سره د افغانستان په مارکیټ کې د خوراکي توکو بیې 30% لوړې شوې دي. افغانستان او پاکستان په 1990 کال کې د اپټر تړون لاسلیک کړ، خو افغان حکومت وایي پاکستان دغه تړون د عملي کېدو په برخه کې خنډونه راولاړوي چې په بشپړه توګه د دغه تړون د عملي کېدو مخه نیولې ده. افغانستان لومړی په 1950 کال کې د پاکستان سره ترانزیتي تړون لاسلیک کړی و چې په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د رژیم د ړنګېدو وروسته پاکستان پکې په یو اړخیز ډول محدودیتونه رامنځته کړل چې بیا نږدې شپږ کاله وړاندې دواړه هېوادونو د اپټا په نوم د سوداګرۍ او ترانزیت نوی تړون لاسلیک کړ چې اوس هم لا پرې عمل کېږي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو 15 د افغان عسکرو په چک پوسټو باندې حمله کړې دي. د دغه وروستو پیل شو ان خطو کې تردیر شو پوري د داعش وسلوالو د وجنې داوا افغان حکومت کړي. بل خو ته په کونړ ولایت کې د پاکستانی او افغان طالبانو ترمنځ د خطو هم راپورونه مخې ته راغلي. په دغه د ډیور ډیو خبريال حقمل روان موږ سره دا وخت نیخ باندې غو ټلیفون لار ملګری دی، دغه تار کلی کو حقمل روان سیب ستړي مشه
افغانستان په سویل ختیځ ولایت کونړ کې د تیری ورځې راهیسې د سرکڼو ولسوالۍ په سرحدي ولسوالۍ کې د سرحد په پوله د افغاني طالبانو او پاکستاني طالبانو ترمنځ نښتې شوې دي. د سید خبیب د کونړ د امنیه کمانډان په خبره په دغه کې 10 افغان طالبان وژل شوي دي او 2 نور ټپیان شوي هم دي. د پاکستاني طالبانو له طرف نه د سید خبیب په وینا چې هغوی هم 2 تنه په دغه نښتو کې تر دې دمه وژل شوي دي. دا خبر هم وکړه چې د پاکستانی طالبانو یو ډله چې د همدې جګړې لپاره یا د پاکستانی طالبانو د مرستې لپاره سرکڼو ولسوالۍ ته را روان وو. د بیپلوټ الوتکې برید پرې شوی دی، هغوی هم وژل شوي دي. خو د بیپلوټ الوتکې په برید کې چې کوم طالبان وژل شوي دي کاره شمېره یې ونه خو دا خو ده ویل چې په یوه موټر باندې دا برید شوی دی چې په هغې کې هر څومره نفر پره وي تعداد یې معلوم نه کړ.
بل حق ملوان صاحب د ننګرهار ولایت په اکوټ ولسوالۍ کې چې کم تیر شپنختی شوی دی او په هغه کې د مرګ ژوبلې څه حساب دی، د هغې وروستو د دواړو خواو لخوا داسې کم نوی یا تازه معلومات مخې ته راغلي؟
ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش لخوا په کورونو باندې یا د په محلي پولیسو باندې بریدونه شوي دي. نن ماسپښین زما د ننګرهار د ولیویانه تبلا خوګیاڼي سره خبرې وشولې، هغې وویل چې په دې نښتو کې تر دې دمه تر دیر شو زیات داعش وسلوال وژل شوي دي. خو د دې ملکی وګړو په یادونه کې وویل چې تر لسو نه زیات ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبلا اوښتی ده. د افغان طالبان د افغان پولیسو په اړه یا د افغان ځواکونو په اړه وویل چې د افغان پولیسو ته افغان ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي، خو شمیره یې په ګوته نه کړه چې یا څومره وژل شوي دي، په دې کې څومره ټپیان شوي دي.
افغان طالبانو یې هم پلا په غاړه اخیستې دغه حملو؟
تر اوسه پورې د دغه حملو په اړه کومې ډلې یا افغان طالبانو څه نه دي ویلي.
ډېره مننه اکمل روان صاحب تاسو ډېره مننه.
کور ودان.
خوشاله اوسه.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونه ده. په خبرونه کې وس وخت سوی دی مطبوعاتو ته د کتنه، او دا کتنه کړې ده نن زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
په مصر کې د اسلام پسند اخوان المسلمین ډلې خوخ صدر خاغری محمد مرسی په عامو انتخابونو کې د غوړه کېدو ورستو د کال 2012 په جون کې د مصر د صدارت په منصب کې ناستو، خو یو کال پس د کال 2014 په 3 جولای د مصر فوز صدر مرسی د اقتدار نکوس کو. دا وخت په خوانې صدر محمد مرسی په مختلفو تورونو کې په جیل کې پروت دی. د امریکای مشهور اخبار کریسچین ساينس مانیټر خپل یو تازه غنه کې د اخوان المسلمین د زوال او په ممکنه توګه د بیا راپورته کېدو په موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې د اردن حکومت په اردن کې د اخوان المسلمین صدر دفتر بند کړی دی او په دې اخوان المسلمین عرب دنیا کې د خپل اخیری مضبوطی قلانه محرومه شوی دی. مضمون لیکي عرب دنیا کې د عوامي سیاسي غورځنګ راپورته کېدو وروسته قطر او ترکی د اسلامي نظام بهر ملکونو کې د نافذ کولو کوششونه شروع کړي دي او همدا د اخوان المسلمین د کمال ورځې وي. خو ډیر زر د اخوان المسلمین سپیرې ورځې شروع شوې ځکه چې په مصر کې ورلفوس سخت غزار ورکو او په خلیج ملکونو کې هم پرې بندیز ولګولی شو. کریسچین ساینس مانیټر خپل مضمون کې زیاتوي چې د اردن لخوا په اخوان المسلمین تازه غزار دا اسلامی تحریک په نظریاتی دوراها ودرولې ده. اوس به اخوان المسلمین فیصله کوي چې آیا د تحریک د ظلمو غړو خبره ومني، څوک چې د شر شدت د لارې اختیارولو په حق کې دي، یا د تیونس د مسلم ډیموکرات ډلې په شان ځان لا یو نوی تشخص پیدا کړي. ځینو خلکو سره فکر دی که اخوان المسلمین ځان له جایز سیاسي حیثیت پیدا نکړي نو په دې به سیمه کې توندلاریتوب وده ومني. ماهرانو خبرداري ورکړی دی چې د اخوان المسلمین د اولسي خېګړې د کارونو نه په منی کولو به سخت دریځه سلفي مسلمانانو ته د دوی د ځای نیوو موقع په لاس ورشي. بلخوا سلفي مسلمانانو د ځینې جهادیانو په ملګرتیا کې اردن کې روژهدارو له د روژې ماتي میلمستیاګانو له زور ورکړی دی. دوی په سیمه کې خلکو کې ښه ننوتي دي او په مصر کې خو د سلفي مسلمانانو نور نومي اسلامي پارټي واحد سیاسي پارټي ده چې پارلیمان کې ناشته ده. اردن کې د اسلامي تحریکونو ماهر تجزیه نگار حسن ابو هانیا وایي چې د اخوان نقصان د سلفیانو ګټه ده. په اردن کې د اخوان لوی شمیر زلمی وایي که دوی سیاست کې ایسی اخیستو ته نشي پرېښودی نو بیا دولت اسلامیه سره د شاملېدو نه سیوا دوی سره بله لار نشته. کریسچین ساینس مانیټر خپل مضمون کې لیکي چې په اردن کې اخوان المسلمین تحریک د تیونس د اناهدا نومي اسلامي پارټۍ په نقش قدم د چلېدو جاج اخلي. چا چې ځان اوس د مسلم ډیموکرات نوی نوم خوښ کړی دی، دوه ځلې تیونس کې غیر مذهبي پارټو سره اتحادي حکومتونه جوړ کړي دي او تیره میاشتې د خپلو ټولو مذهبي سرګرمو ختمولو اعلان کړی دی. په اردن کې د اخوان المسلمین پخوانی مشر سلیم فلاحت اردن کې د خپلو همخیالو ملګرو راغونډولو په کوشش کې دی او د یوې نوې پارټۍ جوړولو تکل کوي. دی وایي چې د نوې پارټۍ نوم به حکما پارټي وي. اگر که د دې پارټۍ منشور به د اسلامي تعلیماتو په بنیاد وي خو پارټۍ سره به اسلام ټکی نشي لګولی. خو کریسچین ساینس مانیټر خپل مضمون په دې تجزیه ختم کړی دی چې تجزیه نگاران او د اخوان المسلمین دننه د دې سوچ مخالف غنی غنی چې د اخوان المسلمین د مذهبي او د سیاسي خدمتونو او د کړه وړنه بغیر د دې قسمه پاټو کامیابی ګرانه ده.
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، د بلوچستان ایالت سرشار کوټه د عالم مو چوک سره نږدې ترسره سوي چاودنې کې لږ تر لږه څلور تنان وژل سوي او شاوخوا شل نور ژوبل سوي دي. په ژوبل کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. په دې هکله تفصیلات درته وړاندې کوو د امیدالله امید سمسور په رپورټ کې.
د کوټ ښار د پولیسو یو عالي رتبه مشر وویل چې دغه پیښه د کوټې پر ایرپورټ سړک باندې پر عالمو چوک باندې د سوزیو او د میوو پر یو مصروف ځای باندې پر داسې مهال رامنځته شوله کله چې نن دلته د جمعې په ورځ باندې خلکو د روژمات لپاره سوزی او میوې اخیستلې. د چاودنې له سببه څخه څلور تنه وژل شوي دي او دو دېرس بیا ټپیان دي. په ټپیانو کې دوې ښځې، څلور د سکول ماشومان هم شامل دي. پولیس وی چې دغه چاودیدونکي مواد په یو ولاړ سایکل کې ښودل شوي وو چې د یو دوکان له مخې درولی وو. د دغې پیښې یو عیني شاهد شاه جهان وایي:
میں تو بس راستے ہی میں تھا، بازار کی طرف سے آ رہا تھا، جب ہی نزدیک آیا تو یہاں پہ دھماکے کا آواز سنائی دیا، جب دیکھا اوپر دوائیں اڑ رہے تھے، جب نزدیک آئے تو لوگ بھاگ رہے تھے، چلا رہے تھے، لاشوں کو لے کے جا رہے، زخمیوں کو لے کے جا رہے۔
زپلار باندی ل بازار زخر روان و چې نزدی راغلم زوروره 14 وسو چې و مکتل ددونه پورته کېدل، خلګو منډي او بغاری والی، خلګو ټپیان سوی کسان وړل، امبولانسونه نه وو، په عامو گاډی کې ټپیان زغلول، د یدی یو کارندوی بیا وویل
جو زیاده شدید زخمی ہے ان کو ہم لوگ سیول ہسپتال سے سی ایم ایچ شفٹنگ کر رہے ہیں۔
سدوی کاری ټپیان سوی کسان سیمچ روختون ته یوړل، د چاودنې پر ځای باندې د پولیسو ډی آی جی چودری منظور وویل چې په دغه چاودنې له 50 تر 60 کیلوګرامو پورې چاودیدونکي مواد کارول شوي دي۔ د ده په خبره چې د ټایم ډیوایس په ذریعہ باندې دغه چاودنه ترسره شوی ده، د پولیسو ډی آی جی وویل چې په دغه پیښه کې ټوله ولسی خلک هدف شوي دي، چې لوی مرامې په خلکو کې ویره خورول دي۔ د چاودنې څخه شپږ دوکانونه، دوه ګاډیانې، دوی رکشی او 15 موټرسایکلانو ته هم زیان رسیدلی دی۔ نصرالدین بړیڅی پر دغه ځای باندې دکان لري، دای د خپل د دکان د تاوان پاک لبنی وی۔
فلحال تو دکان میں کچھ بھی نہیں بچا، 6-7 لاکھ روپے کی مال تھی، بس یہ تو فلحال کچھ بھی اس میں نہیں ہے، سارے کے سارے تباہ۔
زما په دکان کې اوس هیڅ نه دی پاتې، 15-16 لاکھ روپے سامان پکشي وو، دا ټوله برباد شوی دی۔ ټپیان سوی کسانې په سم لاسی ډول د کوټ شار دولتي روغتون ته راوړل۔ ډاکټران وویل چې په ټپیان سو کې لږ تر لږه د درو کسانو وزه د پام وړ ده۔ تیره ورځ هم د نصیر آباد د نوتال په سیمه کې د پولیسو په یو تانه کې چاودنه وسوه چې له سوه باید یو د پولیسو مرستیال ایسیچو ووژل سو، او د ایسیچو په شمول بیا څلور پولیس ټپیان سوي وو۔ پولیسو وویل چې دا له هغو چاودیدونکو موادو څخه رامنځته سوله چې دوی له سیمو څخه دغه چاودیدونکي مواد نیولي وو او دلته په تانه کې پراته وو۔ د روژې پر مهال باندې په ټول ایواد کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي انتظامات شوي دي، لکن سرچینو خبر ورکوي چې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو د عملیات په ترڅ کې ورپکې ډلې ورانکاری ترسره کولی شي۔ حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټه۔
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي۔
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي۔
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي۔
وی او ای ډیو ای زید،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده۔
وی او ای ډیو۔
د پاکستان د وزیر اعظم لخوا کمیټي جوړ کړې شو چې ګینې دی به اصلاحات په قبایلی سیمو کې چراولي، د غې د پاره به د قبایلی سیمو د خلکو نه مشورې اخلي او د غې په مشوره باندې به بیا خپل اخیری فیصله کوي۔ د قبایلی سیمو څخه اخستل شو مشورو په نتیجه کې دا خبره مخې ته راغله چې قبایلی سیمو به د خیبر پښتونخوا سره شریکول کیږي او دغه سي په دغه سیمو کې به عدالت او پولیس نظام هم پرځ کیږي، خو دغه سي فیصلې برعکس یو نظام عدل په نوم د نظام در وستو خبره وشوه، په دغې باندې د دغه سیمې خلک هم نه خوشحاله نه دي او دغسې دغه نظام وړاندې په ملکنډ کې پر ذکر شوی چې د هغې وروستو د عملیاتو په نتیجه کې په ملکنډ کې او په سوات سیمه کې لویه خونریزي رامنځته شوه۔ په دې باندې د پاکستان سیاسي پارټیو مشران څه وایي، په دغې باندې یو څېړنیز راپور زموږ همکار خبریال احسان محمد خان تیر کړی، راځي چې دغه راپور ته وکړو۔
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وای کومه کمیټې د فاټا اصلاحاتو د پاره جوړه شوې، په دغه کې نه خو د فاټا او نه د نورو پښتنو نمائندګي شته دي، نو ځکه هغوی دا رنګې اصلاحات نشي قبلولې۔
دا کمیټې جوړ کړې به دا د اسلام آباد او پنجابي حکمرانان چې د خپل خوشي قانون هلته راولي، د فاټا او د پښتنو په خوشي نه راولي، دا کمیټې د دې لپاره جوړه شوې که د فاټا لولس دا کمیټې پښتانه د پښتانه د دا کمیټې نو ظاهره خبره هغه د پاټا مکمله خیر غواړي اوس یې ولا وایي یو ملتانه یو د اسلام آباد والا هغه سب سپېد پښتنو سره د پاټا ولس سره د دې خاورې سره پاټا په کار دی چې ځان ته خپل یو اګزیکټیو منتخبه جرګه ولري کونسل ولري او خپل سکیټریټ ولري خپل ځان ته د جرګې او د جوډیشري نظام ولري او په دې کې تاسو اندازه وکړئ چې نن کشمیر د کشمیر به سي قرباني دي سي تاریخ دي سي کشمیر چې دی دا د پاچا ولس آزاد کړی دی دوی خپل حالت د جرأت نشو کولای دا د پاکستان ټول ټول شو دا نو ورته دي ان پرس باندې مګر چې کشمیر آزاد کړي نن هغه کشمیر چې صدر لري وزیر اعظم لري کابینه لري سکیټریټ لري بجټ لري خپل عدالتي نظام لري نو ولې د پاچا د خپل صدر او وزیر اعظم یو کابینه یو سکیټریټ یو عدالتي نظام د ولري
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي عمومي سکتر سردار حسین بابک د دغه فاټا ریګولیشن پاکلا د خپل ګوند د ریس دا ډول ویلې
بالکل دو خبر دی کوم کمیونٹی جوړه دا هغه کوم مخکم دا وختنه کړی دا بلکې واړو هم دا چې په دې کې د فاټا خپل خلک چې دغه شامل وي که پارلماني مشران وي که ولسی مشران وي خو چې د فاټا د مسلو نه خبر وي د فاټا سره تعلق لري چې هغه په کمیټه کې شامل وي دا به ډېره زیاته غوره دا به ډېره زیاته بهتره خبره دا خو د ټول فاټا خلکو فیصله کړې ده چې دا د خیبر پښتونخوا کې شامل شي چې کله دا شامل شي شکل باندی مشکلات عوامو مسائلو نمائندگی شکل نتی پکم شکل چې وجہ
دا قومی وطن گوند ویان طارق احمد خان دا دغه فاټا ریګولیشن په اړه دا ډول دریز وړاندې کړي
هغه پښتو دې نه بل دوی چې کوم خزینو ته تللی دي هلته کې غونډې کړي دي جرګې کړي دي نو په هغه کې زیاتره دي حکومتي جرګې یا د حکومت چې کوم ملکانان دي مراسم هغه خلک دي دغه چې دا به د پاکستان او بیا په سیر د پارټي خلکو سره ظلم دي چې بیا دلته کې په داسې دغه قسم دا تجربه کول غواړي کار دی د پاکستان د اعلی عدالتونو نظام چې دی هغه هلته کې اکسټینډ کړی شي د پاټا چې کوم نمایندګان دي باید چې هغوی خپل ځان د قانون سازي وکړي شي داسې نورې ډېرې خبرې دي چې د پاکستان د نورو خلکو ته هغه حقوق حاصل دي او د پاټا خلکو ته نه دي حاصل نو باید چې هغه ټول حقوق د پاټا خلکو له ورکړي شي
احسان محمد خان وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو پیخور
ستاسو د ټولو غږ
ڈیوا ریڈیو
د ڈیوا ریڈیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدئ شئ
دونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه ده تاسو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري هم او ګوري هم د مرکزی حکومت لخوا دا فیصله سوې ده سی هغه تعلیمی ادارې سي د مرکزی حکومت تر انتظام لاندې دي په هغه ادارو کې به د ګرمۍ د چټیانو وروسته هغه زده کوونکي سي مسلمانان دي لاول کلاس زخه ونيسي تر دولسم کلاس پورې به د قران شریف خصوصي کلاسونه ورکول کیږي په دې تک تفصيلات درته وړاندې کوو ارشد حسین په ریپورت کې
د پاکستان مرکزی حکومت د اولنی او دولسم ټولګي مسلمان محصلینو ته د قرآن تعلیم ورکول لپاره د یو نوی سکیم منظوري ورکړې او د دې لومبه پړاو به د ګرمۍ د چټیانو سمدستي رستو د هیواد په مختلف علاقو او د صوبو دننه د وفاق لاندې اتل زر غیر رسمي سکولونو کې پیل کیږي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز کې چاپ شوی یو خبر کې ویلي شوی چې د دغه نوی سکیم لاندې به د اولنی او د پنځم ټولګي محصلینو ته په عربی ژبه کې قرآن ښودل کیږي او د شپږم نه تر د دولسم ټولګي محصلینو ته به په اسانه یا سلیس اردو کې د قرآن ژباړنه هم ښودل کیږي. تما سرګندیږي چې د وفاقي حکومت د دې ګام له کبله به د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې د یو ښه ټولنې جوړښت کې لاس امداد وشي. خیبر پختونخوا کې د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن ډایرکټر او نامتو تعلیمي پوهان پروفیسر خادم حسین وای د تحقیق نه داسې نه ثابتیږي چې د زیات مذهبیت تعلق د زیات حسن اخلاق سره دی یا زیات مهذب کېدو سره دی.
اگر چې په مختلفو تحقیقونو کې د دې په ضد نتیجې مخې ته راغلي دي ان چې څومره زیات مذهبیت دی نو هغلته زیات تفرقه بازی هم ده، هغلته زیات فرقه واریت هم دی، او هغلته زیات د فرقې په بنیاد تنازعات هم ډېر زیات دي. نو هماهنګي د مذهبیت یا د مذهب د زیاتېدو رجحان سره هماهنګي تحقیقي طور نه تړلی شوې.
نامتو تعلیمی ماهر او فعال سماجی کارکن پروفیسر وقار نظر لري چې ماشومانو ته د مورنۍ ژبې پرتله په بل کومه ژبه کې تعلیم ورکولو سره نه خود هغوی تعلیمی معیار ښه کیږي او نه خپل تعلیم جاری ساتلی شي.
پاتې شو عربي، نو دا معامله لږ سینسیټیو په دې باندې ده چې څنګه عربي خو مذهبي ژبه ده، نو دې خلاف نه څوک خبره کولی شي او نه د دې دغه خو لکه دا تجربه خوشی وی دی، خو دا تجربه ډیر زیاته کامیاب شوی نه ده. ټیک ده چې لږ میچه ورشي په لږ لږ اوچتو کې راسونو کې دی د عربي ژبه ورته بیا وشي، دا د وخت سره ور سره د ورته نورې د خارجي ژبې چې دي دا د ورته شي، د هغې نه ماشوم چې دی هغه به زده کړه هم ښه کولی شي، دغه هم ښه کولی شي. او په دې خارجي ژبو کې عربي ژبه دی تړومبی کې، ځکه چې دا به سړی وایي چې په دې ژبه کې قرآن شریف لیکلی دی زمونږ مذهبي ژبه ده، خو د هغې مطلب دا نه ده چې یاره یو ماشوم ته بالکل تاسو په لومړي سټیج کې پاور او په دویم کې عربي شروع کوي هغه نشي زده کولی، نو دې نتیجه به نور هم خراب خیژي او خوالی سر دغه پکې نه ښکاري.
ښاغلی پروفیسر خادم حسین وای د هیواد او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا ایالت په مختلف سکولونو کې د پخوانه محصلینو ته د قرآن ناظره او ترجمه ښودل کیږي او کوم مرکزی حکومت د دې معیار او مقدار سیوا کول غواړي نو وی به خو نه ګڼي چې دې سره به په ټولنه کم ښه اثر وغورځيږي. هغه زیاتوي
دغه ما ته نه ښکاري چې د هماهنګۍ غاړې ته څه قدمونه اخیستو کوشش دی. ما ته ښکاري چې دا د اتیایم 1980 نه را پدې خوا د مذهبیت د یو بل رجحان غمازي.
سیړونکي وایي چې د هیواد په نصاب کې د قرآن تعلیم لازمي ګرځول په پاکستان کې یوازې د سختدریزه او ترهګرۍ مسله نشي هوارولې تر څو چې په قانوني نصاب کې هغه سیزونه نوي شامل کړي شوی کم چې د محصلینو دننه تنقیدی شعور را بیدار کړي او په کار د چې ریاست ماشومانو ته نوي هنر ورکړي او مختلف تهذیبونو سره آشنا کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈی ریڈیو، اسلام آباد.
قدر من اردن کو اوس هم زو د پاکستان د خیبر پختونخوا شمالی سیمو په لوتا چرته چې سوات چې قدرتی خکلا لري د دغه سیمې اوبه او بیا د دغه سیمې د غرونو د سر واورې چې کومې اوبه ښکته راځي هغې یخوالی د دغه یخوالي نه خوند اخیستو دپاره د روژې په دې میاشته کې خلک زی او دغه یخو اوبو په غاړه روژه ماتي کوي او دغه یخو اوبو کې لامبل هم کوي. د ډیو راډیو خبریال فیض ظفر دغه ځای ته ورغلی دی، فضا ګډ ته او دغه ځای کې هغه د خلکو سره خبرې اترې کړي دي. نو راځئ چې دغه ویډیو راپورته غوږ شو.
د سوات سر خارمنګور کې د خیبر پختونخوا او د هیواد د نورو سیمو په نسبت ګرمي کموي. خو خار کې د آبادی د زیاتوالي لګبلا اوس په منګور خار کې هم ګرمي لګ زیاتوي او بیا د ګرمیانو او خاص کر د روجې په میاش کې چې د بجلی په نشوالي کې زیاتوالی راشي نو خلک د منګورې خار په غاړه د سوات سین اړخ ته تک شروع کی او د سوات سین چې پکې د غرونو د واورو د ویلې کېدو اوبه روانې وي نو د دغه یخې اوبو هوا د سین په غاړه خلکو ته هم رسی. د روژې په میاشت کې د ماسپخین نروستو په فیزاګټ منګوره کې د سین په غاړه د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وي. دا خوازخیلی نه راغلی آفتاب گوهر وایي چې کلی کې موسم ګرم او دلته د سین په غاړه موسم یخ دی او دلته خلکو ته د روژې د تګوالي احساس نه کیږي.
موسم ګرم او د لیشې منګرالو نو کافی ښه موسم و. هوا مو چلېدا واړه راوستل او اوبه د دې کافی یخې دي نو کافی مزه کوي. د دې لمبولو ډېر خوندي جوغو چې سین ته راشي نو روژې بیا پته نه لګي. د سره کافی چې دی نو ټمپریچر د باډي بالکل نارمل شي.
د سین په غاړه ګڼ شمېر خلکو پړاو اچولی وي. د هر عمر څه خلک په سین کې لامبي او څه خلک د سین په غاړه یخو هواګانو ته ناست وي او د روژې د تندې او د ګرمۍ کمولو کوشش کوي. د سوات زیات خلک چې د سوات نه بهر د کار روزګار په سلسله کې میشته وي هغې کې هم زیات خلک د روژې میاشت تیرولو دپاره سوات ته راځي. د کراچۍ نه راغلی سهیل خان وایي چې کراچۍ کې ډیره زیاته ګرمي وه او دلته سوات کې موسم او د سوات د سیند اوبه ډیرې یخې دي.
دلته ډیر ښه دی، دا موسم هم ډیر ښه دی. کراچۍ کې ډیره ګرمي ده، اوبه مسلم ده اور دلته دا دی کې موسم ډیر ښه دی، هر څه ډیر ښه دي. اور دلته موږ راغلی سیند ته، دلته ډیره مزه ده، اوبه هم ډیره یخه ده.
په منګوره ښار کې د سیند په غاړه خو څه خلک د مازیګر یا ماښام پورې وخت تیر کړي او د یخوالي وروستو روژه ماتي له کورونو ته ځي، خو څه خلک د خپل بال بچ او څه د خپل ملګرو سره روژه ماتي له هم د سیند غاړې له راځي. د ملګرو سره روژه ماتي له د سیند غاړې له راغلی ریاض الرحمن وایي.
او ملګري چې دی نو هغه ډېر په خوشحالۍ باندې راغلي دي. اصل کې ګرمي ډېره زیاته ده او په منګوره کې لوډ شیډنګ هم ډېر سیوا دی. تقریبا 13 ghante لوډ شیډنګ چلیږي او د هغې د وجې نه خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی او ورځې هم اوږدې دي. نو د دې وجې نه کوشش خلک کوي چې د افطارۍ دپاره یا اسې د وخت پاس کېدو دپاره د سیند غاړې له راشي او یا افطاري وکړي یا اسې لږ ساعت کینی. موږ هم نن دې سلسله کې راغلي یو چې د سیند په غاړه باندې افطاري وکړو. دا ملګري ټول راغلي دي او د ګرمۍ د وجې نه خصوصا راغلي یو موږ.
د سیند په غاړه روژه ماتي له راغلي زیات خلک خپل پخلی پخپله کوي او د مازیګر د مانځه نه وروستو د پخلي تیاریانې شروع کړي. څه ملګري ورته پیاز ټماټر الوګان کټ کوي او د تلکارۍ ماهر ملګري روژه ماتي له ترکاریانې شربتونه او فروټ چاټې جوړوي او کله چې د ماښام بنګ وویلی شي نو دا تنان د سیند په غاړه د اوبو په ښایسته شور او په یخ موسم کې دعا وکړي او روژه ماته کړي. فیاض ظفر، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، ٹیلی ویژن، سوات.
اوریدونکو او کتونکو، د پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې یو بل چارواکي د خپلې څوکۍ ز استعفا ورکړي او وجه یې د پرمختیایي پروژو په دغه اداره کې د غبن او د خپلې خوشي د سیاسي مشرانو خپل خپلوان په لویه څوکۍ ټاکل بلي. صادق هاشم شاه نور رپورټ تفصیلات راکوي.
د پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن یا پیډو نومي ادارې د بورډ آف ګورنرس چیرمن شکیل دورانی په خپلې عهدې باندې شپږ میاشتې کار کولو نه پس استعفا ورکړې ده او حکومت دا منظوره کړې هم ده. خو شکیل دورانی دغه استعفا سره دوه میاشتې وړاندې د دغه ادارې نااهلي او بد انتظامي باندې د خفګان او غصې له وجې ورکړې وه. مطبوعاتو ته ورکړل شوي بیانونو تر مخه شکیل دورانی دا تورونه لګولي دي چې اوس د دوی د استعفا ځکه منظوره شوه چې دوی د حکومت خلاف دوه منصوبو کې تاخیر د لاسه سرکاري خزانې ته هره میاشت 40 crore rupees پورې نقصان باندې تحقیقات کولو اراده لرله او ډېر ځلې د دې حکم ورکولو. خو د دې نه مخکې چې دغه تحقیقاتو حکم ورکړی شوی وي د صوبی وزیر اعلی پرویز خټک د استعفا منظور کړه او د خپل کار نه ودرولو. د شکیل دورانی د پاکستان تحریک انصاف د دغه ادارې نه بیلیدو نه مخکې کال 2014 کې د صوبی چیف سیکرټری ارباب شہزاد هم د پاکستان تحریک انصاف سره اختلاف لرلو له وجې لری کړی شوی او هم دغه رنګ د پاکستان تحریک انصاف له طرفه جوړ شوی د احتساب کمیشن ڈی جی هم د پاکستان تحریک انصاف سره اختلاف لرلو وجې استعفا ورکړې وه. په دې حقله د عوامي نېشنل پارټۍ مخالف ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي سردار حسین بابا صدا وایي.
تاسو وګورئ څنګه چې تاسو ذکر کول چیف سیکرټری لاړو، دا حکومت چارج شیټ کو، احتساب کمیشن چیئرمین لاړو، ډېر زیات الزامات یې ولګول په دې باندې، دوی دغه جواب ورنه کو. یا دریم اینټی کرپشن ډایرکټر چې دی دا دی درکو، هغه ډېر لوی الزامونه ولګول چې دا کم بلین ټری سونامی ده، په دې کې ډېره په لویه پیمانه باندې کرپشن دی. په اسمبلی کې پغې بحثونه وشو، په اخباراتو پغې باندې ډېر لوی سکینډل او انویسټیګیشن خبرونه رالو، پغې سامل درآمدونه شو. اوس د پیډو دا چې کومه خبره وه، دا ما په اسمبلی کې پورته کړې وه. شکیل دورانی باندې آصف خان ډېر لوی الزامونه ولګول، ما ورته وایم دغه خو ټول کیریئر ګوار یا خوردي سو ویډیو ډېر لوی ریپوټیشن والا افسر پاتې شوی دی. موږ په دې خبره نه پوهېږو چې کله تاسو یو افسر لګوئ، تاسو په تیرو حکومتونو باندې دا الزام لګوي چې دا کرپټ و، دوی به پیسې اغستې په سفارشونو په رشوتونو به افسرانو لګولو. مای تاسو چې کله ولګوي دا صحیح څلور میاشتې پنځه میاشتې پاتې چې تاسو لرکوئ، باید دوه لوی الزامونه ټول لګوي چې انسان حیران چې دا تاسو کوئ څه دا تاسو وکړه څه.
د شکیل دورانی استعفا منظوري نه پس مطبوعاتو ته خپل ورکړل شوي بیانات کې تفصیل سره د پاکستان تحریک انصاف ته دغه اداري کارکړتګي باندې څه سوالونه اوچت کړي دي. شکیل دورانی تورونه لګولې دي چې د حکومت دغه اداري کې په سیاسي خوخي باندې اعلی اهلکار په غټو غټو تنخواګانو باندې اغستل کیږي، او بل طرف ته دغه اداري په تیر دریو کالو کې یو هم هایډرو پاور پروجیکټ مکمل کولو کې ناکام دی. د شکیل دورانی تر مخه تیر کال د جولای میاشت کې د عوامي نېشنل پارټۍ په دور کې شروع شوې غټه منصوبه مکمل شوې، خو تر اوسه دغې نه بجلی ځکه نه پیدا کیږي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بجلی رسولو لپاره د ترانسمیشن لاینز نظام د بجلی د تارونو نظام نه دی خور کړي. په دې تحقیقات کولو نه مخکې مخکې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پخوانی استعفا منظوره کړه، او داسې په دې منصوبې باندې تحقیقات کولو نه ودرولو. د دا هم تور الګولو چې په دې منصوبې باندې کار ودرېدو نه باوجود د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پیډو د بورډ اف گورنر د منظوري نه بغیر سو اویا کروڑ روپۍ ټیکدار ته ورکړي دي. مطبوعاتو کې راغلي د شکیل دورانی دغه تورونو د جواب لپاره چې کله د بجلی پیداوار وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو لپاره دیو ریډیو کوشش وکړو، نو د جواب ورنکړلو. خو د وزیر اعلی معاون مشتاق غنی نه په دې مسلې باندې تپوس وشو، نو هغه ویل چې د شکیل دورانی بیان د تورونو نه زیات هیڅ نه دی.
سوائے الزامات کے کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت تو آج تک سامنے کوئی لا نہیں سکا، کوئی ثبوت تو لے آئے ان رائٹنگ.
دا صرف الزامات تھی او ثبوت اس نشتا. مشتاق غنی اویل چی که دوی سرا ثبوت وی نو رام خامخ دیکھڑی. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، پی خبر.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ډیو ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیو،
د ټوئیټر پته ده VOA ډیو،
ایمیل دی
divaradio@voanews.com،
او ټلیفون دی
001-202-205-03.
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پر ورځ د پاکستان په وخت د 9 نه تر 10 بجو پورې اوریدای شي.
د پاکستان قبایلی سیمو کې که یو خواته د تعلیمي ادارو نشتوالی دی، دغلته کې سکولونه په تیر لسو کالو کې چې کوم ران شوي د هغې شمېره د زرو اوړېدلې ده، بل خواته په دغه قبایلي سیمو کې د آبادۍ په سیوا کېدو هر کال دغه سکولونو کې هم اضافه کیږي، د دغې سره د هسپتال یا د صحت چې کوم اسانتیاوې دي په هغې کې هم اضافه کیږي، او ورسره د سړکونو جال د خورېدو هم نور نوې پروژې پرانستل کیږي. خو د دغې ترڅنګ د بجلی د نشتوالي ستونزه که د ملک نورې برخې ګیر کړي، همدغسې په قبایلي سیمو کې هم د بجلی د نشتوالي ستونزه موجود ده. د باجوړ قبایلي سیمه په کال 1903 کې دغې ته د ایجنسۍ درجه ورکړې شوه، او په هغه وخت د دغه قبایلي سیمې آبادی 100,000 پورې وه، او دې وخت کې دغه آبادی تر 2,000,000 اوړېدلې. خو دغه وخت چې کوم وخت کې دغه ایجنسۍ ته یا دغه سیمې ته د ایجنسۍ درجه ورکړه کېده، یو ګریډ سټیشن وو او اوس هم هغه یو ګریډ سیشن دی. د دغه لپاره د دغه قبایلي سیمو د خلکو آبادۍ سیوا کېدو سره که د سکول، اسپتال او د نورو ذرایعو یا د نورو اسانتیاو ضرورت دی، نو د بجلۍ هم په کار ده چې د نورو ګریډ سټیشنو دغلته کې پرانستی وشي، په دغې کار وشي. د ډیوې راډیو خبریال عرفان دغه قبایلي سیمه کې یو ځای ولاړ دی دغه ګریډ سټیشن سره خوا کې، وایي چې څو څو وارې دغلته کې د ګریډ سټیشنو پرانستی شوي خو له تر دې وخته په دغې باندې عمل نه دی شوی. نو راځئ چې د عرفان دغه راپور ته وکړو.
د ډیور اډیو محترم اوریدونکو، دا وخت د باجوړ ایجنسی په سیول کالونۍ کې په 66 KV ګریډ سټیشن کې ولاړ یم. دلته کې چې کوم جوړ شوی، تاسو ته به دا ویم چې کله په 1973 کې باجوړ ایجنسی ته د ایجنسی درجه ورکړه شوه، نو هغه ټایم کې د باجوړ ایجنسی آبادی 100,000 او دغه ګریډ سټیشن 100,000 آبادی لپاره جوړو. اوس د باجوړ ایجنسی آبادی تقریبا 100,000 څخه اوړېدلې ده او دغه ګریډ سټیشن دلته کې دی. په دې کې 2 میاشتې وړاندې یو ترانسفارمر هم شوی دی او خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي د روژه ماتي په ټایم کې، د پیشپنی په ټایم کې. ما سره مشران هم ولاړ دي، په دې کې پخوانی سینیټر مولانا عبدالرشید صاحب ولاړ دی. د دې خبرې کو سینیټر صاحب کړه، ته وایي چې را 2 وارې د 1,32,000 ګریډ سټیشن ابتداګانې وشولې، ګورنر صاحب وکړه، دا وزیر اعظم صاحب براشه تختې پورې کړې، اوس هم پې کار ډېر د روی شکار دی. څو ګڼې چېر دا کار پورې دی، کله پورې به دا باجوړ ایجنسی د بجلی ټیک کړی
چې تاسو خبره وکړله. یقیني خبره دا چې دې وخت کې د زندګۍ په ضروریاتو کې د ټول نه اهم ضرورت چې دی هغه بجلی ده، او د باجوړ اولس چې څنګه د نورو مسایلو سره مخ دی، نو غټه مسله دلته د بجلی ده. دغې نه د ټولو نه غټه خبره دا ده چې باجوړ ایجنسی کې یو 66 KV واټ ګریډ سټیشن دی. که مونږ وګورو دلته کې زموږ سره مومن ایجنسی ده، د هغې 4,50,000 آبادی ده، هغې ته 2 ګریډ سټیشنه دي. خیبر ایجنسی کې مونږ وګورو نو د هغې هم 4,50,000 په منځ کې آبادی ده او هغې ته 2 ګریډ سټیشنه دي. په دغې حوالې سره مونږ ته کافي د بجلی بحران او مسله را پیدا ده. بیا هغه کم ګریډ سټیشن چې دی نو هغه هم تاسو ګورئ چې هغه چې ډېر یعنی د وخت د تیرېدو سره په هغې کې کافي نقصانات راغلي دي. د هغې مشینرانې خراب دي، د هغې ټرانسفارمر د ډېر وجه نه خراب دی. دا روژه که مونږ او تاسو ګورو نو د ښار ایریا نه علاوه باقي چې کوم علاقه ده هلته کې بجلی نشته دی. خلک د ډېر مشکلاتو سره مخ دی، ګرمي ده، تکلیف دی، د بره په د واورې مسله ده، نورې د پکو مسلې دي وغیره. نو دا ټولې مسلې را پیدا دي.
خو مونږ نن یو د خپل رنځور ګریډ سټیشن سره ولاړ چې دا انتهایی بیمار دی، او په دې کې چې کوم غټ ټرانسفارمر نو هغه ټرانسفارمر نن خراب دی، او هغه مونږ بار بار دلته چې څومره مطالبه یې کوو، دا نن څلورمه میاشت روانه ده چې زمونږ د ټولو نه غټ ټرانسفارمر چې دی هغه خراب دی. او دې خلکو اول په درخواستونو باندې وړو نو چې وی مړو نو پاریپور کې وران پروت دی، څنګه چې په ګاډي کې وړی دی هغه شانتي پروت دی. سینیټر صاحب خبره وکړله زمونږ ګریډ سټیشن چې دی په دې باندې مختلفې قطبې ولګېدلې، او سینیټر صاحب پکې پخپله هم په دغه شامل و چې کله ابتدا د دې کېدله، خو تر دې وخته پورې د دې هیڅ قسم کار ونه شو. مونږ د نن نیمګړی کار دلته یې نو داسې چې تاسو ګورئ ګیر چاپیره چاپیر چل باندې، خو که بیا تاسو زمونږ آبادۍ ته وګورئ او بیا زمونږ د ګریډ یا زمونږ بجلی ته وګورئ، نو زمونږ باندې یوازې د دې ګریډ نه لوډ شیډنګ نه دی، په مونږ باندې لوډ شیډنګ د دیر هم لوډ شیډنګ دی چې په مونږ باندې د تیمرګری نه کوي، په مونږ باندې لوډ شیډنګ د چکدرې نه هم دی چې په مونږ باندې د ټول لوور دیر کوي. او بیا د دې سره په 13 باندې د مونږ د واډا چیپ نه دا مطالبه ده چې آیا تا صرف او صرف د باجوړ لپاره په پیښور کې کنټرول روم جوړ کړی دی چې د پیښور نه په مونږ بجلی ته کنټرول کوي؟ څنګه چې سینیټر صاحب دا خبره وکړله چې د خار د مضافاتو نه علاوه په نور یو علاقه کې بجلی نشته، زمنګ په خپل باندې د ډیګری کالج سره ټولو نه یو اهم کالج دی، الته یو تعلیمی اداره ده، دا غي سره زمنګ خپل کور دی اسباباد ایریا او ته وي شپږم ورځ زمنګ د چ زمنګ بجلی نشته دی. او په دې ورځ کې یو طرف ته وزیر اعظم اعلانونه کوي چې په افتاره کې او په سحر کې بدی به بالکل بجلی ساتي، خو تر نن ورځې پورې مونږ بجلی و نه لیدا.
ګریډ جوړ شي نشي کنه نو دا ظلم دی، ځکه زه تاسو ته یو خبره کوم چې په ټول پاټه کې په ټول پاکستان کې په یو ډیسټریکټ کې یو ډیسټریکټ یا یو جرسی د 66 پر مکرم باندې نشته. په هر ځای کې به 2-2-3 ګریډونه چې په هغې کې به 132 KV سرپرستی. مونږ واحد بدقسمت ایجنسی باجه وړله چې مونږه د 66 KV ګریډ سټیشن پر مکرم باندې د هغې تمام پیډر چې کوم دي، د هغې کراسونه، ډیکسونه، تارونه دا ایکسپایر شوی دي چې معمولی توپان راشي د ښکته راغورځیږي. نن هم د هغې په وجه باندې نن زمونږ دې سلارزو ته، یوسف آباد ته، اجیلا وانګ ته، دغه شانته د منډا پورې چې کوم منډا پیډر دی او کوم چې سلارزو پیډر دی، دا دواړه د دغه دغه په دغه ستنو په وجه، د تار په وجه، د کراس په وجه، ډکس په وجه باندې چې هغه راغورځېدلي، خو د مرمت دپاره دلته د سټاف به وجود هم څوک زحمت نه کوي، هلته نه ورځي.
ډېره مننه د وایس آف امریکا ډیور اډیو سره خبرو کولو. ارپان الله جان، وایس اف امریکا، ڈیوا راڈیو، باجوڑ ایجنسی.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډی و ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د مهال پایته ورسیده. که تاسو غواړئ سیزمج دا خبرونه او نورې ټولې خبرونه زمش په پاڼه وګورئ، نو همې کته سي د وی پاڼه پته ده www.voadivoradio.com. او د دې سره کوم ویډیو ریپورتونه سمش تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو، تاسو زمش د فیسبوک په پاڼه هم کته سي. په دې خبرونه کې په ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوونکی او جان او ایډن دا غوی مننه کو. زموږ د نن د خبرونه پروډوسر وکیل خان دا غوی هم مننه کو. ز کلثوم کاکر سره د خپل همکار محمد اشفاق در نغواړو اجازه شش پدرته غواړو.